بل کوي که ستونزه نن وي هغه پیدا کوي دا خو تدارکات دي
کور مودن لدې چې خبرونه کې مګډون وکړ تر اتلون کې خبرونه علامه مل السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی و بوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې کمیسون وایي چې سبا به خپل ورستۍ پریکړه خلکو او رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه نور بشپړ تفصیل درکو. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. د امریکا د تیلو لوی شرکت په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټوازی په دې اړه سات مخکې ازادي راډیو ته وویل
د دې دواړو خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان بې طرفه خبرې پرونه وره کې دی رای دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضاوي کړي دي هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجه یې ورکړي.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمل ناصر اوسلی 55 رایې وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کوي. خو شاغلی اوسلی او ځینې نور وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 133 رایې د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو نه پوره کوي. نو باید چې د سره انتخابات وسی. طالبان او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسال کې سوي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبان نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې. مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی سوی. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د قاطع ملاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسوي دي. په اعلامیه کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤول بلل سوی دی. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په څو حملو کې 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
تیرو ستروشتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ورسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنداخ تر سره شوې ده چې په ترڅ کې د دریو سرګروپانو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبرمنې خوایي چې 4 ملکیان وژل شوي. بلخو د تخار ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د استاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوې ده. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړاو نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 مسابقه روانه ده. د آیرلند په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړل چې په شپږو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړې دي. دوی وکټې دولت زدران اخیستې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې پر ورځ بله مسابقه کوي.
دویم لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبې ترسره کړي، سکاټلند د ملي لوبډلې سره 250 لوبې درلودلې او سرڅنګ کې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، دویمه د باران له کبله ونه شوه. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دا دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوا پوځي شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو ډیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د ډیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سېشنبه د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو S-400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د S-500 ډول دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د S-400 ډول دفاعي سیستم د رانیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورېدل نو دوستانو د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو آزادي رادیو نه اورېدل کا غواړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي.
درې بجې شاوخوا موږ نشو کولی په یو ساعت نتیجې ته ورسېږو، نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه داسې یو لار ورته باسې د ټولو صاحبانو.
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفانو همدا شان به واوري چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 495 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کنر اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلوال ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونه اندیښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی رواني لوبي ورستي معلومات به هم درکړو. د لوب هم د اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وایي ایران لاس پکې لري، د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپل متحدانو دوه سرمشريزي رابلل دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړي دي په دې اړه وروستۍ جزئیات رحمت الله خان راټول کړي دي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د افغان سیمې رباني وروستۍ جزئیات څه دي په دې اړه
مل بل اکرام صاحب. کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دوه ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول، د ولسی جرګې غړو هڅه وکړه چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میررحمان رحماني د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کسان هم بې طرف تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه پلاوی نن درې ساعته خبرې وکړې او شپه وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی بې طرف غړي دی ویل چې دوی به بیګاته شپه او نن ورځ دوی خبرې د بیګاته شپه په پریکړه کې او سبا ورځ به د جرګې عمومي تالار ته او وروستۍ پریکړه اوروي.
ماخام دي درې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو استاد یو استاد نتیجې ته ورسېږو. نو موږ خپل ماین کینو په شریکه داسې یو لار ورته باسي د ټولو مکتبانو قناعت ول وګرځي مستقیم تالار ته راولي. موږ خو غوښتل چې دوی سره همکاري وکړو د قانون لګانه حقوقي نه کوم بخښل شي. موږ په هغه باندې پوهېدلو نو دوی موږ ته داسې ویلي چې موږ خپله کولای شو چې په بعضې موضوعات بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
پرون د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلي رحماني ګټونکی ده، خو ښاغلي اصولي او یو ځینې نور وکیلانو اعتراض ونه منه. نن په ولسي جرګه کې مترزو وکیلانو پرې نه خود چې میرحمان رحماني د ولسي جرګې د رئیس پر څوکۍ کېني چې وروسته لانجه راولاړه سوه. همدارنګ د ځینو وکیلانو ویل چې ولسي جرګې بیخي نظامي بڼه غوره کړې وه. نن
متاسفانه که چوکی پارلمان به گروگان گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شوه.
اکرم صاحب اوس به معلومیږي چې په خبرو کې دوی څه پرېکړه کوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړې توګه د ریس په ټاکلو باندې ستونزې راولاړېږي، بلکې د شپاړسمې د تخنیکي دورې کې هم ورته ستونزې موجودې وې چې بیا وروسته د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د جرګې د رئیس په توګه وټاکل سم.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې. پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریکه کړي. لکه څنګه مو چې واورېدل، تېره ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښ نوماندانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني انتخابات وکړو چې بالاخره جنجالي پای ته ورسېد. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر اتسره کېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه کمیسیون وایي د دې کار لپاره ډیر بخنه غواړم. د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناسې ته وویل ارزونې ښیي چې دغو کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړې ګټې اخیستنې، د رایو په کمولو او ډیرولو، د پاڼو په تزویر او مالي فساد کې لاس درلود. د انتخاباتو کې بنسټونه لستري محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 12 مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس و غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسي جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي دي. د دواړو کمیسیونونو 10 غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی، د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمیر 12 ته رسیږي او تورن دي، دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونې ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 46 کسان د کابل حوزې او سباندې 425 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو سارونکي او په خپله کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوي دي. لوی سرنوالی وای د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوی شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23مه او 29مه وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپیژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. اوس له څو میاشتو وروسته لویه سرنوالۍ وایي په دې اړه یې خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړې او ستره محکمه چې په دې اړه هره پرېکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دا وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس ور وړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومته غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع ارحله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي چې لمن به یې هوارو سیمو ته هم راوغځېږي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول او ایسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه او دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي د خپل اکمالات او قطارونو او د هغه تنظیمایي او لګیا د خپل حساب قوي کوي او په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چېرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره، د څوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سر به چپې درې ته نه رسېده.
سری عملیات چېرته راشي خپل فلمونه لکه یو ما سره بل سره وګوري دوه نفر راغل موږ عملیات وکړو خلاص ور چمړ کله مونږ او د مشورې کله مونږ او پلانې مونږ وستانه
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلی دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دیګل او یو شمیر نور درې له ولسی خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونه نیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي.
جای کې داعش اس ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم که داعش کدام نقطه ای که باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امر نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چرته چه داعش ته موگی د منځه وړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورځو کندوز ته. د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دغه ستونزې له کبله اوسمهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
مشارای کندوز بغلان از مدت هاست که خیلی ناامن است، تهدیدات زیاد.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نه وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد په دې اړه وویل:
ډېر مودې راهیسې د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوې او همدارنګه جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دی، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټ ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
یعنې دا ګواښونه له سر له اوسه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندوز خلک د تخار او بدخشان خلک ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړلی شي.
بل خوا د کندوز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندوز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول، ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د یو ایراني بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است، ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دوی ویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی، خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا د دغه بانک جواز لغوه کړي. آریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزی بانک پریکړه وکړه چې د دغه بانک جواز فسخ کړي. د خاغلی عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ او د افغانستان د مرکزی بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو لف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول و. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته یې په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانیستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. په خوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزی بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند آزادی راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول، له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پرېکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، سعودي عربستان د حقو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري، د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري ته رابللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې می میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترینګلی شوي. واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري، خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجوبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسې وسې هڅه وکړي، خو د په عین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د مازیګر 4:30 شوې، صالح محمد صالح راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره یو 15 کسیز حیات ګمارل سوی دی. دغه حیات ویلي چې د خپلو خبرو نتیجې به سبا اعلانوي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. دا کتنه په داسل کې سوی چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د 19 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ریاست ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري سوي. د غزنی چارواکي وایي چې په 100 حملو کې 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. ویل سوي چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې سوي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې پرون د غیر مسؤول وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. ولسوال وایي چې د دولتي ځواکونو له ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یو 500 مسابقه روانه ده. دواړه هیوادونه به راتلونکي سه شنبه په خپلو کې دویمه 500 مسابقه کوي. راپورونه وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران ورغوښتي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو S-400 دفاعي سیستم رانیسي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره خپل لومړنی 500 لوبه ترسره کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم دغه لوبې ته بشپړ چمتووالی لري.
د شرایطو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري. موږ تمه لرو چې په دغه دوه سیالیو کې د ایرلند په وړاندې ترسره کیږي افغان کرکټ ملي لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري او د تل په څیر تر بریا ورسیږي.
دا سیالۍ به د ایرلند په وخت د ورځې په 10 بجې او 15:30 کې وشي. د کرکټ ملي لوبډله به له دغو سیالیو وروسته انګلستان ته ولاړه شي او هلته به د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. د سکوهنی فدراسیون د افغان کډوالو ټورنمنت جوړوي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستارین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له ایران، استرالیا، جرمني، فرانسې او انګلستان څخه بیلابیل ټیمونه برخه واخلي.
د کابل برگزار میشه او هر ورزشکار مو برادر مو که به خارج مو حاضر هستیم بوکسرای مو تر تمرین هستن امراجان.
نموری د لوبو د پیل دقیق وخت تو نه خود خو ویل د لوبي په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي. د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلی مشر جیسن هولډر وایي په نړیوال جام کې به یو تر ټولو ستر هدف افغان لوبډله وي. خغلی هولډر له کرک انفو سره په تازه مرکه کې ویلي لوبډله به هڅه وکړي چې له افغان کرکټ لوبډلی څخه د نړیوال جام غوراوي سیالیو د ماتې غچ واخلي. افغان کرکټ لوبډلی تیر کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې 2 ځلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. اټکل شوی چې د رواني مې میاشتې په 1/2 د کرکټ نړیوال جام د انګلستان په ویلز او انګلند کې پیل شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ناجیه صافی و چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ لومړنۍ او ورځنۍ لوبه روانه ده. ټاس افغانستان ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ایرلند تر دې دمه 137 منډې کړي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 15 اوره شوي دي. د افغانستان په توپچونکو کې دولت زدران 2 وکټې اخیستي، همداراز ګلبدین نایب یاو او راشد خان مهم یو وکټ ترلاسه کړی ده. لوب روانه ده او وروستي جزئیات به درته په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دي. که وخت لري دا هم را سره واوري. تر بیا در لپمن.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورس تیر شي او ناهله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند له ولایته د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو خو سبا د یو کال کېږي چې د پرته له دلیله له دنده لرې کړی دی دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري
د انصاف په لټه کې
خو ورور نوم د سیده او د کومه ځای د ټلیفون کړی
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانی اته بستری د شفاخانی مسؤول مو مخته
ستونزه د سوا
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانی اته بستری د شفاخانی مسؤول وم نه کلنۍ ارزیابۍ کې ناکام شوی یم نه مشل دغه غراځري کړی ده نه مو بل کوم توصیه اختار اخیستی دی نه مو بل کوم جرم کړی دی او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم او د هلمند د شیطانی سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزي سپروایزر ډاکټر بلال کرامت ز په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم او زما په وز باندې د هلمند د امین روسي سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په وز باندې مقرر کړو
سو کال د هلمند په دغه روغتون کې کار کړي
ما تقریبا ز یو کال الته د شپخانی مسول په حیث باندې و مو د کال اخر کې د کابل نهایتان داغله د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
او رمیدامه ور
د نمخت زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل ځای غشل په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسول و ټاکل شو زمنګ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت و ټاکل شو نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وزیر ته خلل کړم او په ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه ما غاریزه به وړم او تادی نو رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو بیا موږ دوباره بل اړیزه وکړه وزیر مهین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام ته د مهین احکام ته کوم احمد ورنکړو مبل اړیزه ولیکل د وزیر د شیطانی مهینه ده اغه تم کوم هغه ورنکړو
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته ما ولایت مقام کې اړیزه وکړه متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام اړیزه هغه کړه خو ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شولو نو ماوین د ولایت هم په اړیزه باندې به کوم اجرات نه وکړي
ستا تحصیلات په کومه کې دي او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي کا څنګه
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا 14 کال مخکې پارس شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نتیزال ته وځین لره شوی یم تقریبا دا د 10 میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه د سرنوشت یم او به وظیفه یم او د معتادین رئیس ته څو ځلې ورغلم ما ته وایي نن دا شو سبا راشه او نن او سبا کې ما باندې دغه 10 میاشتې وېستلې
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو
زما خري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو او لوی څارنوالۍ نه او ما ته به د خپل حقوق ټول راکړل شي دوباره زه به خپل وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشومان باید ما ته حواله شي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لوایان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه جناب زواک د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه دی وايي د دغه روغتون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړي او دا وايي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړي په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر سو او موضوعات د هلمند د والی صاحب رهبری لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولای سي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم د دې تر څنګ موږ کولای سو څلور ساعته د دې په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د اوو بجو نه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطارې نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدر چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوي وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریښې شوي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی خدمت کې ده کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د دې ستونزه د والی سره سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې د دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند والی د هرات په مقابل کې واحد وټاکل شي د دې ستونزه بررسي شي او تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې په کوم برخه کې ده ایا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څوک یې د پزای باندې پرستوي. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کې هر وخت کولای شي او د دې ترڅنګ تاسو د برنامه له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینه کې چې موږ مس کولای چې والی سره پرونی او بل خانه دولت مستمزه کې استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات خو کله چې موږ دلته راوغشتې هغه موضوع دم غړې نیم سات وړاندې د سره ما خپل ونیدل چې دا موضوع ولې سره هم مطرح شوی دا او چیرې ان تعقیب لاندې د تاسو شي د دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکلې چې ستاسو تر رسیدګي وکړي خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلات او په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي ان شاء الله خدمت
زو اکثر ډیر مننه چې زمونږ د تیر ونی د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخستې او کار پی کوي ډیر مننه. خو زو اکثر ک ډاکټر همدر ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سم مشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله ځکه چې په قانوني شکل باندې مشتري د خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی په دې داخلي چې دوی ولایت ته مراجعه کړی دا اوسه ته رسیدګي نه دسوي خو په دې برخه کې باید اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي سوی یا هڅه ورته ټاکل سوی د موضوع تر کومه ځای پورې مخته تللی او یا لوري د مشکل ایجاد کوي. په دې برخه کې موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف ته وړي ولایت ادارې ته او موږ هغه دوی هغه څه چې هغه به ان شاء الله همه جنبه بررسی کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وی او هم منفقسي وی لدان دنه به طرف اساسي وی او هم په غیر قانوني ډول کچيري دي دوی سره جفاف وی وی او هم دوی ته مشکل جات سوی په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه لدی ته ولا درغوي او په خدمت کې دي تر څو ستراتیجی
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې څو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړې خو دغه روغتون سرپرست رئیس پرته له کوم دلیل له دندې لرې کړې او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکو سو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي نو لطفا خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسي وکاس پوره نوم د پلار او یا نور دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځنې اوریدونکو دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فار یم، اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند د ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، یاکتره اته نوی نسو درودیش نسو تلور تلویش تلور آیا پنځه شپته تلیفون نمبر دی. که دغه زنګ ووهي دلته دا سړی ډېر وخت کېږي، دا برخې ورځ کار کېږي دلته دی. مور نه پلار، مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر سلام
وروره. اوس دغلته چا زنګ ووهه وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښوده، بېخي لاسې وایي درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره د دغه شمېر مونږ وانهغېستل، مهرباني دې وکړي دا نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمدې نه اداره کړې دي، خېله درې ګوتې نشته دي. او ده اوس ویلی چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی، که د ما نمبر یې واخلي په دغه نمبر دې زنګ راته ووهي. ستر اتاوی شپاره څلور سوه اتلس درې پنځوس. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو آزادۍ ته یو څو مرمخکې یو ښځې پیغام پرې شو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې زه د دوه لسه داده دي، یو وارې فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظره کوم، اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. زن دغه سړی ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم. زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي ملا عبدالخالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور پتخه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ ووهي، صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښنه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم، که قریبان زما اوري ما ته دې په دغه تماس ونیسي. لسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل والسلام. پردا جګر باندې سپین ټاپم لري.
السلام علیکم، زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې می کښنای پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. درد د شپاړو کو ولو کو کلو بوي. تاسو پلار نوم نه راشي، نه د ورونو نوم راشي. خدا دې ایتیم وای، زه ایتیم یم. بس نو زه نه پیژنم دی به چې کوم مسلمان ورور وي د غالق. حتی که د هر مسلمان ورور وي د غالق له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه. هغه مې د ټلیفون شمیره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي له ما سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي. والسلام. ډېره مننه.
ګرانو دوستانو، پیغامونه مو واورېدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماس ونیسي. 0 1 1 0 0 5 2 5. دا شماره دا چا ته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی زنګ ور
څنګه. سلام یو منه، زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورور دی، ورور تقریبا 6 کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه وخت کې معلومات یا د خپل زما دغه اورې مهرباني دې وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 2 9 8 6. دا زما شمېره ده. د سر څوک د پاتې معلومات یا د خپل زما دغه چې ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسی دی د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستو دي چې جایز معلومات مخکم نو. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادر کسوي دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لشکرګاه کې خدمت زغ او دی، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0 1 0 1 3 3 1 4 2 5. سلام شمېره ده 0 1 4 9 1 1 9 4 و 9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی راز محمد. زما ورور فیض محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولسوالۍ کې نیت وی. د نیت د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا ده په هر نور څوک معلومات لري نو موږ ترې په دې شمېره زنګ ووهو. 0 1 5 4 9 5
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی خاله دی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی. د 2 میاشتو راهیسې نظره کده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
چرته زما خپل اوري په تاسو معلومات لرنو مهرباني دې وکړئ چې مستر دې په تا غاډه مهرباني وکړه.
معلومات
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټول ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورکړي دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم نو خدای دې دا آزادی رادیو ته لارې را پیدا شي. نو دا آزادی رادیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدرتان یم د هلمند ولایت څخه نه اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الله آباد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې مالداری
و یو سلوات یا یو زلګات لپس نه راویم سپر اویا ری وار دوا دوا و یو سلوات یا ته هم دې سي ګاډي کرا سره و دي چې دا ازادي راډي څخه ډیر مننه کوم سلام پوا
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه میرنګ ولیدي، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند و خواته د کوره څخه نادرکه سوی دي. که چا لیدلی وي په دغو تلیفونو شمېرو دي موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صابر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، عیسا خان نوم یې، چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي چې چاته معلومات دي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکرارووم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکرارووم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت د نیزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، زما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی. څلور کاله کېږي چې ورکشوی دی، اصلي د ارغنداب دی. هر چاته که معلومات وي پر دا شماره کې زنګ راوړي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د جهالات کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخته خبره کړې ده، وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه دوه اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال وشو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ نه کس ما واز اوري. په دغه شمېره کې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
ورور، زه د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جالا د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته پیدمه چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چوغري کاله کېږي نه درکه شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکې ونیسي پر وسوه اتاویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کو سو عزیزانو د پروگرام قدرمن اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پریښیو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کو سو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ.